نننای افغانستان د یو نما راډیو خبرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خبرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومت ولی
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خبرونه کې
د نننی افغانستان قدرمن اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم هیله ده چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ. په اوسنۍ خپرونه کې مو کوربه زه حامد حلیمی یم او دا خپرونه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب مسلې ته ځانګړې کړې. په خپرونه کې مو په دې تړاو بېلابېل مطالب چمتو کړي، خو له دې ټولو وړاندې تاسو رابولو د یوناما هندارې برخې ته چې په یوه اونۍ کې د یوناما ځینې فعالیتونو ته ځغلنده کتنه لري او زما همکار رفیع الله الکوزای درته وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي صدامي چې امامتو د افغانستان له اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل. دواړو غاړو د دې کتنې په ترڅ کې په افغانستان کې د ټاکنو لپاره د تیاری او نړیوال ملاتړ په اړه بحث او خبرې اترې وکړې. پر همدې مهال ولسمشر غنی د ولسوالیو او پارلماني ټاکنو په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ښاغلي صدامي چې امام سره وکتل. د کتنې پر مهال ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د دې ناستې نورو ګډونوالو ته وویل د ملي وحدت حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو او د ولسوالیو او پارلماني آزادو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه موږ د پارلمان رول ته په پوره احترام سره ټاکنیز اصلاحات تعقیبوو. د غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې نوموړی د ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې د ملي وحدت دولت د هڅو هرکلی کوي. ځانګړي استازي په دې غونډه کې د یو شمیر نورو ډیپلوماتانو سره یو ځای د ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې د دولت له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ او له دولت څخه یې وغوښتل چې یو حقیقي مهالویش ترتیب کړي. ولسمشر غنی له دغه ملاتړ څخه ستاینه وکړه او وی ویل چې نوموړي یو کاري ګروپ ته دنده سپارلې تر څو د دې بهیر د مالی او امنیتي برخو لپاره چمتووالی ونیسي. ولسمشر همدارنګه په دې برخه کې د دولت د لس میلیونه ډالرو د بیلولو اعلان وکړ چې د چمتووالو په برخه کې به مرسته وکړي. په خوست ولایت کې د یو ګردي بیز ویناوالو په خوست ولایت کې د یو ګردی میز ویناوالو چې د یوناما په ملاتړ جوړ شوی و وویل چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو برخه اخیستل هغوی ته توان وربخي، په تصمیم نیولو کې ونډه ډیریږي او خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کوي. په خوست ولایت کې د عالمانو د شورا رئیس مولوي شاه محمد وویل ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، له دې امله د دوی له ونډې پرته ټولنیز ژوند ناشونی دی، نو ځکه د ښځو پیاوړتیا او په تصمیم نیولو کې د دوی ونډه حیاتي اهمیت لري. په دې بحث کې د دینی عالمانو، د مدني ټولنې غړو، د ښځو د حقونو فعالینو، دولتي چارواکو، محصلینو او د رسنیو کارکوونکو په ګډون له دیرشو څخه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دې بحث کې ویناوالو د دې ولایت پر ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او کلتوري ژوند کې د ښځو د ښکلتیا پر اهمیت بحث او خبرې اترې وکړې او په دې برخه کې د دولت، مدني ټولنې او سیمه ایزو مشرانو پر رول رڼا واچوله چې خپلو حقونو ته د ښځو د لاسرسي په برخو کې لري.
عزتمند اوریدونکو خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. که چیرې غواړئ د یوناما او د هغې د فعالیتونو په اړه نور ډېر څه هم پوه شئ او هم یې ولولئ، نو کولای شئ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې نظرونو او پوښتنو ته هم په خپرونه کې ځای ورکړو، همدلته په فیسبوک کې زموږ سره د یوناما پښتو او یوناما دری فیسبوک پاڼو په پته راسره شریکولی شئ. هغو اوریدونکو چې د خپرونې په تړه خپل نظرونه راته پرېښي، د خپرونې په پای کې به یې درته خپاره کړو. له موږ سره اوسئ او اوس هم راځو د ملکي وګړو د خوندیتوب موضوع ته. ټاکل شوی ډېر ژر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپورټ خپور کړي. د 2009 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه چې یوناما په سیستماتیک ډول د ملکي وګړو د مرګ روبلې ثبتول پیل کړي، د 2015 کال د ډسمبر تر یو دیرشمې پورې د شخړو له امله د څه باندې 1000 ملکیانو وژنې او څه باندې 9000 نورو روبله مستنده کړې. یوناما یو لړ فعالیتونه ترسره کوي چې موخه یې په ملکي وګړو د جګړې د اغیزو راکمول یادیږي، لکه په خپلواک او ناپیلې ډول د داسې پیښو څارنه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي. په وسلوالو جګړو کې د زیانمن شویو ملکي وګړو د ساتنې د تقویې په موخه ملاتړ او د داسې نوښتونو پیل چې د نړیوالو بشري حقونو او د بشرپالنې د نړیوال قانون او د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو سره سمون ولري او په جګړه کې د ټولو ښکېلو غاړو له لوري رعایت شي. د دې مرګ ژوبلې د شمیرو د راټولولو په تړاو مې لومړی د کارول شوي میتود په اړه د یوناما د بشري حقونو د برخې مشر دانیل بل څخه وپوښتل.
We have 9 regional offices and 4 provincial offices. Within each of these offices, there's a team of human rights workers.
موږ نه د زون دفترونه او څلور ولایتي دفترونه لرو. په هر یو دغو دفترونو کې موږ د بشري حقونو د څانګې ډله لرو. دوی په فعاله توګه له شخړو سره تړلې ملکي مرګ ژوبلې د پیښو نظارت او څارنه کوي. دوی په دوامداره توګه له ټولنې، روغتونونو، قومي مشرانو، امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې وي او که چیرته له شخړې سره تړلې کومه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښه وي، که دا له وړاندې د طبیعي شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وي، ځانمرګی وي، ځمکنۍ نښتې وي، له جنګ جګړو د پاتو چاودیدونکو توکو له امله کومه پیښه رامنځته شوې وي او یا هم هوایی بمباری وي، کله چې دغه شان معلومات زموږ ډلو ته ورسیږي نو هر څه ژر تر ژره یې په اړه پلټنې پیلوي. دوی له قربانیانو، له عیني شاهدانو، د روغتون له ډاکترانو سره خبرې کوي، څو پیښه کره کړي. یوناما د یوې کره او تایید شوې پیښې لپاره د تایید د منابعو درې ډوله لري، یعنې درې بېلابېلو منابعو باید تایید کړي وي. کله چې د تایید دغو درې وړو منابعو تایید کړه نو څرګندېږي چې قرباني څوک دی، نارینه دی، ښځه ده او که ماشوم دی، نوم یې څه دی، د پلار نوم یې څه دی، عمر یې څومره دی، د کوم کلي دی، څه ډول پیښه وه او عامل یا عاملین یې څوک دي. د هر ملکي وګړي د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما هر رپورټ همدغه شان معلومات لري. کله چې دغه معلومات د دریو منابعو له لورې تایید شول بیا نو ډیټابیس ته داخلیږي.
خو په دې اړه نور جزئیاتو ته له ورتلو وړاندې ښایي ستاسو سره هم دا پوښتنه پیدا شي چې ملکي وګړي څوک دي.
د ملکي وګړو مانا څه ده؟ افغان او نړیوال قوانین روښانه دي. ملکي وګړی هغه څوک دی چې د وسلوالو ځواکونو غړی نه وي یا د منظمو وسلوالو ډلو غړی نه وي. ملکي کس په شخړو کې ونډه نه اخلي. ملکي قرباني ښایي د بس چلوونکی، نرس، هټیوال، قاضی، خوونکی، مای پاکوونکی، موزیک پو، پلار، مور، تاسو او ستاسو ماشومان بی.
په دې اړه چې ښه واضح شوي وي چې ملکي وګړي څوک دي په اړه مې له میرمن بل څخه وپوښتل.
by international humanitarian law, international criminal law.
د ملکی وګړي یو تعریف دی چې دا تعریف د بشري حقونو د نړیوال قانون، د جزا نړیوال قانون او جنگ جګړو په تړاو قانون تایید کړی دی. د نړیوالو قوانینو له مخې ملکی وګړی هغه څوک دی چې د جګړه کوونکي ځواک غړی نه وي. لږ اوږد تعریف یې دا دی چې هغه وګړی چې د پوځ یا پوځ پوله ځواک غړی نه وي یا د منظمې وسلوالې ډلې جنګیالی نه وي. خو د یادېدو ده چې ملکي وګړي ښایي خپل خوندیتوب هغه مهال د بریدونو پر مهال له لاسه ورکړي چې په مستقیمه توګه د جنګیالیو کوربتوب وکړي یا هم په دوامداره توګه په جګړه ییزو فعالیتونو کې برخه واخلي.
Or if they are determined to have something that is called continuous combat function.
نوموړی وایي د دوه کسانو ترڅنګ ځینې نور کسان هم شته چې که څه هم ملکیان نه دي خو د بریدونو پر مهال د خوندیتوب حق ورکړل شوی.
In addition to civilians, it's important to note that fighters or members of the armed forces
د ملکی وګړو سربیره باید دا هم مهمه ده چې پرداغ شي چې هغه جنگیالی یا هم د وسلوالو ډلو غړي چې کسه هم ملکیان ندی خو لبرید د خوندیتوب حق لري. د بیلګې په توګه هغه جنگیالی چې په جګړه کې ټپیان کیږي، د جګړې په ډګر کې زیانمن کیږي، یا هم تسلیمیږي، او یا هم هغه مذهبي کس یا د طبي ډلو کارکوونکي چې په جګړې زور ډلو پورې تړاو لري، دغه کسان کسه هم ملکیان ندی خو لبریدونو څخه مسؤلیت او خوندیتوب لري. غواړم په ډاګه کړم چې نړیوال قوانین په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې د نظامي عملیاتو او بریدونو پر مهال د ملکي کسانو او جنګیالیو ترمنځ فرق وکړي.
خو ولې د دغو شان راپورټونو خپرول مهم بلل کیږي؟ ځواب یې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي زون د دفتر مشر شمس الله احمد ځینې واورو.
د دغه ګزارشو او راپورټو هغه ښېګڼې مفیدیت یې په ټولنه کې، اول دا چې دا تقریبا یو آموزشي بڼه لري چې دا خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې هیڅ څوک د قانون نه پرته که په دولت په چوکاټ کې وي که دولت نه بهر وي دا وخت نه لري. یعنی دا تقریبا یو 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 آموزشي بڼه لري چې خلکو ته ذهنیت ورکوي، خلکو د پوهې سطح لوړوالی کوي. بله دا مسله چې دغه راپورټو خپرېدل د دولت رهبري ته دغه تصویر ورکوي د وضعیت چې د دوی دغه اړوندې ادارې تر څه حده پورې خپلې کړنې د افغانستان د نافذو قوانینو او د نړیوالو قوانینو سره سمبال کړي چې تر څه حده پورې ګټور تمام شي او تر څه حده پورې بېګناه انسانانو ته زیانونه رسېدلي. د دغو راپورټو په پایله کې دا په ګوته کېږي چې دولت بال لدې نه څه کړنې باید وکړي چې د دغه منفي کړنو مخنیوی وشي. یعنې بېګناه انسانان باید خوندیتوب ولري، د ملکي کسانو شتمنۍ باید خوندیتوب ولري، او دولت او د دولت مقابل لوری باید خپلې هغه جنګي یا پوځي کړنې باید داسې سره سمبال کړي چې د افغانستان نافذو قوانینو او نړیوالو قوانینو سره داسې سمون پیدا کړي چې بېګناه انسانان ورنه زیان ونه نیسي.
په دې وروستیو کې د نورو تر څنګ د ملکي وګړو د خوندیتوب په موخه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې یو ګډه کاري ډله جوړه شوې چې موخه بشري ناورینونو ته ځواب ویل او په وسلوالو شخړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب یادیږي. په دې ډله کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشرتابه، د پوهنې او روغتیا وزیران، د ملګرو ملتونو استازی او د نړیوالو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت استازی غړیتوب لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن چې د بشري مرستو د همغږي کوونکي دنده هم ورته غاړې ده، د یاد کاري ګروپ جوړېدو هرکلی کړی او هغه یې په دې برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
ګرانو اوریدونکو، زموږ راتلونکي خپرونه په وسلوالو شخړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب په اړه ده. کچیرې په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ، نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره شریک کړئ. هڅه به وکړو چې نظر ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو او پوښتنې مو له چارواکو وپوښتو. په یاد ولرئ چې موږ ستاسو پوښتنو او نظرونو ته د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې سترګې په لار یو.
قدر من اوریدونکو، خبرونه طبیا هم خراغلاست. خبرونه د ملکی وګړو د خوندیتوب په موضوع لافس غزو. د افغان امنیتی ځواکونو په ګډون ټول ښکېلې ډلې په خپلو نظامی عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید عملی احتیاطي تدابیر ونیسي، او په عامیشته ځایونو کې د درندو وسلو کارول، غیر مستقیم نښه کول او د چاودیدونکو توکو له کارولو څخه ډډه وکړي. یوناما په دې خبره بیا هم ټینګار کوي چې د جنګ ټول ښکېلې ډلې د هغو وسلوالو ځواکونو په ګډون چې قصدي، تعصبي او غافلانه ملکي وژنې او ټپي کېدنې کوي حساب ورکوونکي واوسي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ګڼې پېښې رامنځته شوې، خو ځینې وخت د هېواد په یو شمېر سیمو کې د ملکي تلفاتو ځینې داسې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې نه یوازې یو دوه کلي، بلکې د پوره ولسوالۍ او آن ولایت، او د خبر له اورېدو وروسته ډېر افغانان خواشینې کړي دي. زموږ همکار شفیق الله وخت د ننګرهار ولایت د همداسې یوې پېښې د قربانیانو د کورنۍ له یوه غړي سره مرکه کړې.
زما نوم محمد حنیف دی، د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسېدونکی یم. په نهه ویشتم د حمل 1349 کال کومه پېښه چې د کابل بانک په ساحه کې وشوه، په دغه کې ما څلور تنه د لاسه ورکړه چې هغې کې مې یو زوم هو، او بل می د دې زوم ورور چې هغه هم زما د باجه زوم کېده او دریم کس چې و هغه زما خپل باجه و او سلورم کس هم زمونږ د خورینو د جملې نه یادېده دغه سلور تنه په دغه کرغیړنه حادثه کې د افسوس خبره دا ده زما د دې باجه اته واړه ماشومان پاتې دي چې دوی هیڅوک بل غیر د دغه زما د باجه نه داسې څوک دوی نه لري چې د خپل فامیل دپاره یا د دوی د ماشومان دپاره د نفقې کوم بندوبست وکړي د دې په خوا کې دغه دوه ورونه چې کوم وایم چې زما یو زوم و بل مې د باجه زوم و چې دوی د دغه حادثې نه یوه هفته مخکې یوویشتم د عمل دوی ته مونږ ودونه وکړه او په نههشتم د عمل په دغه حادثه کې دوی هغه د شاوو په جامو کې دوی په سرو وینو کې ولمبېدل بس دغه څلور جنازې مونږه په یو وخت سره یو کور ته دننه کړلې هغه ناوې د دوی چې لاسونه یې په نکریزو سره وو او دغه عالم ولس مخلوقات د وطن چې دغه حالت لیده نه یوازې دا فامیل زمونږه چې جړېده په دې حادثه باندې په دې غمناک حادثه باندې بلکې ګوریک کلی ټول جړېده ټول ننګرهار ولسونه په دغه غمناک حادثه باندې ډېر زیات ودردېدل زمونږ تاسف په دې دی او خفګان هم چې د دغه دوه ناوې چې پاتې دي د دوی دغه آینده به څه کېږي او دولت به په دې کې څه تصمیم نیسي دوی سره څه کومک وکولی شي بالخصوص هغه زما باجه چې د ده نه اته ماشومان پاتې دي او هیڅ یو سرپرست داسې بل څوک نه لري چې دوی ته ګټه وټه او یو څه وکړي چې د دوی هغه روزمره ژوند د دې نه هغه شي او بل د دوی دا تحصیل به څنګه کېږي
فعلاً دوی څه حالت لري
فعلاً د دوی حالت داسې دی چې روزمره دا ماشومان کوم چې دغه زما د باجه بچیان دي راځي او د پلار په قبر باندې ناست وي هدیره کې او بس همدا ژړه کوي او د پلار نه کله جامې غواړي کله وایي چې اختر پلاره را روان دی او کله وایي چې پلاره بېګا ته زموږ ډوډۍ نشته او بس ټوله ورځ دوی په ژړا تېروي او بس په افسوس او په ژړا باندې تېروي هیڅ داسې څوک نشته چې د دوی په حال باندې ورحمي
دغه شهیدان چې تاسو یاد کړل ستاسو خپلوان د دې عمرونه څومره وو د دې هر یو
دغه کوم چې زما باجه دی د دو عمر د دوه دېرش کاله عمر په شاوخوا کې وو دغه زما زوم دوه ویشت کلن وو او د ده چې کوم ورور وو هغه شل کلن وو او دغه دریم کس بل چې وو هغه تقریبا څلېرش کلن وو په یو دیقانه کورنۍ کې دوی ژوند کاوه بس عادي نورمال ژوند یې درلود خپل ژوند یې په مخته وړل دوی مکتب کې وو خپل درسونه یې په مخه وړل متعلمین وو
خو د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره څه باید وشي د دې پوښتنې ځواب به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه واورو
د ټولنه مخکې دا ده چې اسلامي تعلیمات او د جنگ قوانین چې کوم یو دي هغه باید مراعت شي په افغانستان کې تاسو صدر اسلام کې غزوات ګوري چې اطفال به نه استعمالېدل په جنگ کې او په غزواتو کې نو اوس هم د اسلامي تعلیماتو په بنیاد باندې ماشومان او نور دغسې کسان چې په جنگ کې فریق نه دي هغوی استعمال باید نه شي او د ملکانو د خلکو د ژوند خیال باید وساتل شي هغه اماکن هغه محلات چې د ورایه معلومېږي چې دا مسکوني ځایونه دي او د تجمع عامه ځایونه لکه عبادتګاوې لکه مساجد لکه نور عامه ځایونه لکه بازارونه لکه د کورونو محلات دیو نه باید ښوونځي کلینیکونه د هدف باید ونه ګرځول شي په نظامي تاکتیکونو کې داسې تغییر باید راشي چې د ورایه مونږ پوه شو چې دغه ځای کې کېدای شي زمونږ د دې حملې په نتیجه کې یو څه ملکیان هم ضرر وګوري نو دا حمله او دا عملیات او دغه حرکات نظامي بد انجام نه شي تر څو چې مونږ یقیني کړو دا خبره چې مونږ تنها د خپل مخالف سره کار لرو او ملکیان په دې کې ضرر نه ګوري په هغه وخت کې مجاز د دغسې عملیات او دغسې حرکات نظامي هم
د ملکي وګړو مانا څه ده افغان او نړیوال قوانین روښانه دي ملکی وګړی هغه څوک دی چې د وسلوالو ځواکونو غړی نه وي یا د منظمو وسلوالو ډلو غړی نه وي ملکی کس په شخړو کې ونډه نه اخلي ملکی قربانی خواهی د بس چلونکی نرس هټیوال قاضی ښوونکی مای پاکونکی موزیک پو پلار مور تاسو او ستاسو ماشومان وي
او اوس هم تاسو قدرمن اوریدونکو ډیر منتظر نه پریږدو ستاسو د نظرونو برخه ده چې د یوناما پښتو او دری فیسبوک پاڼو لارې او همدارنګ د هغو راډیوګانو چې زموږ خپرونې ځینې خپریږي د فیسبوک پاڼو لارې مو زموږ سره شریک کړي دي. همکار مې دا نظرونه راټول کړي او دلته به ستاسو سره وړاندې کړي. مهرباني همکارې.
په دې اونۍ کې مو بیا هم د خپرونې له اوریدونکو او ځینو دوستانو څخه د خپرونې په تړاو ځینې نظرونه اخیستي دي چې زهین زرمتي لیکلي چې جنګ او جګړه دا دوه هغه تور او کرغړن ټکي دي چې له موږ نه یې هر څه واخیستل، کور، کلی، مکتب او بالاخره د اختر خوشحالۍ چې ټوله دنیا په دې ورځ باندې خوشحالي کوي خو موږ د دې جنګ پور ادا کوو. همداشان ذبیح الله صالحی لیکلی دی چې جنگ او جګړه هغه څه دی چې نن ورځ ټول افغانان ترې په تنګ شوي دي. هر ورځ د دې جنګونو له لاسه موږ نشو کولای چې مکتب ته ولاړ شو، خپل کارونو ته رسیدګي وکړو، کله چې کور څخه بیرون ځو نو تر راتګ پورې مو کورنۍ په تشویش کې وي. خلاصه ویلی شو چې جنګ څخه نور تر پوزې راغلي یو او تر هغه پورې چې موږ سره یو نشو دا جګړه به ادامه لري. همداشان خانولی عرفان لیکلی دی چې لکه څرنګه چې پوهیږو جنگ دی و هیواد نظام او ګټو دواړو ته تاوان او زیان رسوي او د خلکو ژوند او اذهان له منځه وړي، نو په کوم هیواد یا سیمه کې چې جنگ جګړه وي نو هیڅکله دغه سیمې خلک به په قراره نه وي. محمد ګل صاحبزاده لیکلي مونږ جنگ او جګړو تر دې حده پورې اغیزمن کړي یو چې مونږ او زموږ اولادونه نشي کولای چې تعلیم وکړي او په ډول ډول ناروغیو اخته کړي یاستو. همداشان ګران ورور جاوید احمدزی لیکلي چې دوی وایي زه د محمد آغې ولسوالۍ د سرخاب درې نه خپل نظر تاسو سره شریکوم چې جنگ تباهي ده. نور زما لهکېلو لور څخه دا هیله ده چې د جنگ په وخت کې د ملکي وګړو ژوند ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي. همداشان ساحل تنها لیکلي دي چې جنگ دا ملکي خلکو په اقتصاد ته ډیر زیات تاوان رسوي او اعصاب باندې ډیره زیاته بده او ناوړه اغیزه کوي. نورالله عزیزی لیکلی دی چې 40 کال نور به هم په افغانستان کې جنگ جګړه دوام ولري، مګر جګړې زموږ افغانانو ته ډیره ستونزه رامنځته کړې ده، هر څه یې تباه کړي دي او هر افغان بې تعلیمه او بېکار او بېروزګاره پاتې شوی دی. همداشان سید علیشاه افغان لیکي چې جنگ تباهي ده، نو خدای دې زموږ هیواد له دې تباهۍ څخه وژغوري. او په پای کې حکیم عبدالزی لیکلی دی چې جنگ انسانیت، علم، عبادت او ژوند ختموي.
مننه قدرمنو اوریدونکو په دې توګه راورسېدو د خپرونې د پای شېبو ته. که چیرې د خپرونې د لاښه کېدو په موخه نظر او پوښتنه لرئ او که غواړئ چې ستاسو نظر او پوښتنه هم په خپرونه کې راسره ولرو نو د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریکولی شئ. د دې تر څنګ زموږ سره د 0995 915 915 او 0995 915 915 ټلیفون شمیرو او یا هم د یوناما ریډیو ات یو ان ډاټ او ار جی برېښنالیک له لارې زموږ سره شریکولی شئ. په فیسبوک کې مو د یوناما پښتو پته هېره نشي. تر بیا مو په لوی مولا سپارم. سوکاله، سرلوړي او خوشحاله اوسئ.